دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې تاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي. په دې خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه تاسو لپاره لرو. لومړی سنجي او سرکار کې بعد د جنوبي وزیرستان د زدکونکو ستونزي او د چارواکو خبرې واوري. دوی 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث لرو چې په کې زموږ همکار د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د امریکا د سفر مختلف اړخونه لا کارپوهانو سره سیړلي. خو درس نه وړاندې د دې سات خبرونه د مجید بابر نورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی سپینه مړه وایي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کرزي د واشنگتن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2019 کال وروستو د عسکرو د شمیرې په اړه فیصله اعلان نه کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تېره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره کوڅه په کوڅه مهم سبا نه پیل کوي. اوست مشال خبرونو تفصیل. سپینه مړه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د افغان ولسمشر حامد کرزي د واشنگتن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2019 کال وروستو د عسکرو د شمیرې په اړه فیصله اعلان نه کړي. د امریکا د ملي امنیت د ستراتیژیکي اطلاعاتو مرستیال سلاحکار بن روډس پرون خبریالانو ته وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي دا دوره دواړو مشرانو ته په هغو مسلو د خبرو موقع ورکوي چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو میاشتو کې کوي. روډس دا هم وویل سپینه مړه دا امکان نه ردوي چې د 2019 کال وروسته به په دغه هیواد کې نړیوال ځواکونه نه وي چې کله به افغانستان د شیډول مطابق د خپل امنیت ذمواري واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا وکټوریا نیولینډ په دې اړه وایي
زمون په دې اړه خبرې روانې دي چې دغه هیواد په پرمختګ او په اقتصادي وده کې له افغان حکومت سره مرستې وکړو او موږ په امنیت هم خبرې کوو چې په کې د 2014 کال وروسته د امریکا او نیټو ځواکونو د موجودیت امکان په اړه خبرې شاملې دي او دا چې څنګه افغانان خپل مقاصد حاصلوي او د 2014 کال وروسته به خپل امنیت سمبالوي.
د روان جمعې په ورځ به د اوباما او کرزي ترمنځ امنیت په دوارخي د لوزنامې هم خبري وشي. ولسمشر کرزي د سلور اردو په سفر د نهې په ورځ واشنگتن ته رسیدلی چې پکې د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلینټن او د دفاع وزیر لیون پنیتا سره لیدن هم شامل دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تېره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی دی. د صوبې د خیر ښېګڼې او د ښځو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز دغه بل وړاندې کړ چې د اسمبلی د غړو لخوا د بحث او ځینو بدلونونو وروسته منظور کړل شو. ستاره ایاز په خپله وینا کې وویل چې د غږ رسم اوس هم د پښتنو په ځینو سیمو کې موجود دی چې له وجې د نجونو ژوند د یو شمېر مسلو سره مخامخ کېږي. میرمن ستاره ایاز د غږ خلاف د قانون په اړه وایي
بجینه که پلار کې وو که پکور کې بابا چا په आवाज کو چې دا زما ده نو اغي سره بیا نه چا واده کولی شو کای سړی واده کو یا نه کو خو بس هغه به دغه په نوم باندې ناشته و نو اغي سره د ډیرو خزو ژوند چې دی هغه تباشوي دي چونکه قانون نو وو نو چا ته پته نه لګی دی چې په دې باندې بس فیصله راځي نو موږ اغي باندې بیا دا قانون جوړ کو چې کم کې دا موږ او وی چې کدا داسې سکیس راځي نو په اغي کې وکاله قید دي او 5,00,000 روپے جرمانه.
د اسمبلی صوبایي غړو په دغه قانون په بحث کې دا هم ویل باید د غږ نه علاوه په د ټولو رسمونو خلاف قانون سازي وشي چې له امله په ټولنه کې د ښځو ژوند د مشکلاتو سره کار کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره کوڅه په کوڅه مهم سبا نه پیل کوي. د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي افضل خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
پریپریشن نو شوی نو زکه 10 تاریخ شو نو بیسیکلی هغه دغه مخکې چې انتظامات ویا هو شروع دي په کار به سبا نه هغه لکه دور ویریفیکیشن به سبا سره شي.
تر دا مهال دا نه ده معلومه چې ټول ټاکنې به کله کیږي. حکومت چارواکي وایي چې روان کال به د ټول ټاکنو کال وي. د پاکستان حکومت د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری اسلام آباد ته د لانګ مارچ لپاره تیارې پیل کړې دي. دغه لانګ مارچ به د روانې میاشتې په 14 نیټه کولای شي. مرکزي حکومت په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانۍ، سپریم کورټ او د یو شمیر ملکونو د سفارتخانو سیمه ریډ زون ګرځولې او د دغې د امنیت لپاره یې کنټینرې ودرولې او خاردار تارونه یې په دې مخه هم تاو کړې دي چې د لاریون ګډونوال به دغې سیمو ته نه پرېښودل کیږي. د هند دفاع وزیر کی انتونی په نیو دلی کې نن د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان د پوز لخوا د دوی د دوه عسکرو وجنه لوی حسابونه ده او زیاتوی پاکستانی پوز چې د هندي عسکرو د مړو سره یې څنګه رویه کړې دغه غیر انساني ده او دوی به په دې اړه خپل احتجاج د هند حکومت ته سره شریکوي. د هند پوز وایي د دوی دوه عسکر تیره ورځ د لاین آف کنټرول په سیمه کې چې د کشمیر لانجمنه برخه تقسیموي د پاکستانی پوز لخوا په ډزو وجل شوي دي. هندي چارواکي وایي د تیرې نهې په ورځ د پاکستان پوز د هند تر واک لاندې میته داخل شول چې لامل یې دواړو غاړو په یو بل ډزې پیل کړي. دا پیښه له هغې وروسته مخې ته راغلي چې پاکستان د تېرې توا په ورځ دا ویلي وو چې د دوی یو عسکر هغه وخت د هندي پوز لخوا د لاین آف کنټرول په سیمه کې د پاکستاني پوز په یو چیک پوسټ کې په حمله کې په ډزو ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله مند دي چې د پخواني سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون د نوي مشر په حیثیت د ټاکنې سره بعد تهران او واشنگټن په اړیکو کې خواله راشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست د نهې په ورځ دا ویلي تهران پر امید ده چې د امریکا په خارجه پالیسۍ کې به عملي بدلون راشي. په عین حال کې د اسرائیل د پارلمان ویان روین ریولین ویلي د هیګل ټاکل کېدل د اسرائیل لپاره د اندېښنې سبب ګرځېدای شي. هیګل چې تیر ګل پورس د امریکا د دفاع د وزیر په توګه نامزد شو په اسرائیل د تنقید او ایران سره د خبرو د ملاتړ په توګه پیژندل کیږي. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس مهم غړو د هیګل په نامزدګۍ ناخوښي څرګنده کړې ده او داسې ښکاري چې په سینټ کې د هغه د نامزدګۍ د پخلي پر مهال به تاوده بحثونه وشي. د مشال خبرونو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او لیدلې او لوستلې شي. تاسو څنګه تاسو معلومه ده چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو خو د پروګرامونو وړاندې یو رپورت هم تاسو لپاره لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لوړ رتبه پلاوی سره به دغه هیواد د امنیت اقتصادي پرمختګ او شفافیت سره د ډیموکراسي په پیاوړ کولو خبري وشي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت اداره وایي د امکان شته چې تر 2014 کال وروسته له افغانستان خپل ټول عسکر وباسي. ولسمشر حامد کرزی پرون له یو لوړ پوری افغان پلاوی سره واشنگتن ته ورسید. په دې اړه د امریکا د بارنو د چارو وزارت ویان دی په واشنگتن کې خبریالانو ته معلومات ورکړ چې نور تفصیلی زموږ همکار فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی وکټوریا نولاند وویل چې له جمهور رئیس حامد کرزی سره به د افغانستان پر اقتصادي پراختیا، امنیت او په دې هیواد کې د حسابدهۍ او شفافیت په اړه خبرې وشي. وکټوریا نولاند باور څرګند کړ چې افغانستان په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. نولاند وویل افغانستان اوس یو دیموکرات هیواد دی، منتخب حکومت لري او ټول خلک د بشري حقوقو له پلوه یو ډول امتیاز لري. د په افغانستان کې د ستونزو موجودیت هم تایید کړ خو ټینګار یې وکړ چې د امریکا متحده ایالات او نور غربي دولتونه د دې هیواد له پراختیا سره مرستې ته په ټینګه متحد دي. مېرمن نولاند ویل
obviously like all transitioning
واځي د چدن قلب حال کې ټولو دیموکراسيو په تیر په افغانستان کې هم زیاتې ستونزې شته. هلته امنیتي، سیاسي او اقتصادي مشکلات موجود دي. لکه څنګه چې تاسو خبري یاست امریکا متحده ایالات سموږ له نړیوالو متحدانو سره په ګډه د افغانستان د حکومت سره په دې ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د مرستې ژوره پنګونه کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ د ولور رتبه هیات په ملګرتیا متحده ایالاتو ته روان شو. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر ویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو لوړ دوه چارواکو سره وګوري. دواړه لوري به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو، د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو په څیر پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخیروال په وروستیو کې غربي مطبوعاتو ته وویل چې افغان لوري به په خپل هیواد کې د زیربنایي اقتصادي پروژو یو لیست هم امریکایي چارواکو ته وړاندې کړي. په دې ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی وکټوریا نولاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان له حکومت سره زموږ د اقتصادي ملاتړ د شکولو او لا پراختیا لپاره جدي خبرې روانې دي. موږ په 2014 کال کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو مسله واضح کړې ده، نو پر امنیت او پر دې چې څرنګه به له افغانستان څخه تر 2014 کال وروسته افغانان خپل امنیت په خپله ټینګوي هم خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویل چې ژمنه سوي چې له افغانستان سره به د مرستو 50% د افغان حکومت لار کېږي، خو دا مسله په افغانستان کې د شفافیت او حسابدهۍ په اړه د دغه هیواد د حکومت لخوا د شوې ژمنو له عملي کېدو سره تړلې ده. وکټوریا نولاند ویل چې پر دې مسله به هم له ولسمشر کرزی سره خبري وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کی
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه ستونزې او سرکار په نننی خبرونه کې به تاسو واوري چې د جنوبی وزیرستان د کوونکی څه ستونزې لري او چارواکو په دې لړکی د حل لپاره د ستونزو حل لپاره څه ګامونه پورته کړی دي د خبرونه زموږ همکار مجید بابر تاسو لپاره وړاندې کوي نو راځي چې په ګډه ورته وښو
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د جنوبی وزیرستان یو شمیر د کوونکو وای چې د 1300 کلن راهیسې د دوی پسیمو کې د پوځي عملیاتو او نامنو لامل د دوی ستکړې سختې اغیزمنې شوې دي دوی وای چې سکولونه او کالجونه تړلې پراته دي او په نورو سیمو کې ورته هم داخلي نه ملاويږي همدا زموږ د نن خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده
تعلیمی
زمون همکار اسرار علم مومن په دې موضوع دا راپور برابر کړی دی
د جنوبی وزیرستان د کوونکو څو ورځې وړاندې په خپل سیمو کې د تعلیمي ادارو د بندیز خلاف مظاهره وکړه د غزده کوونکو شکایت کوي چې د پوځي اپریشن له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي سلسله په ټپه درېدلې ده د مسجد یوت په نامه د ځوانانو د تنظیم یو غړی فاروق مسعود د خپل غوښتنو په اړه مشال لیدو ته صدا سیوایي
اجز موږ چې کومه د مظاهره کړو د مین مقصد دا و چې تاسو په پټي په توګه د ورنم کې په سولي وزیرستان کې د مسعود په علاقې 15 تحصیلو کې اپریشن راي نجات شروع شو غوښنه تقریبا 44,000 پر چې طالب علمان د دوه کالجونو لدا او سم کالج سټوډنټان او دین علاوه 44,000 طالب علمانو چې هغه تر لاسم یا بی ایت پر تعلیم ولا کسب سټوډنټانو هغه د تعلیم نه محروم شول په کار د چاوي سکولان هغه سکولونه هغه کالجونو د پاره چې کوم بندې او ارزی تو غبنده پټ رئیس مل خان یا پټان کې داسې زوینه په حکومت والی او الټر د هغه حکومت تعلیمي سلسله دا هغه جاری او ساتل شي
د جنوبی وزیرستان د مسعود په سیمه کې د بدمنۍ لوجې شاوخوا 420 تعلیمي ادارې د 40 کلونو رئیسې بندې دي د دغه سیمې یو ځوان جمال حسین وای د لدا او سام کالج د کوونکو غوښتنه کوي چې تر څو پورې د دوی کالجونه بند وي تر هغه پورې د متبادل زینو بندوبست وکړي شي خودن موړي په خبره له پولیټیکل چارواکو سره وخت نشته چې د دوی دغه مسله واوري
تاسو خپل کنه دا ګورنمنت فارم ریپرزنټیټیو دی زموږ ته یوه به طرف هغه دی الټا ټرایبل کې څنګه هغه ریپرزنټیشن دی کوي نو هغه موږ لګلې هغه ته یو څه ویل دي چې بالکل تاسو ماته دا اوس هغه یو دوه ځین ورته منشن کړی دي کنه او بیا پیو تا مطلب لکا دو بزا کے کم دے دے ملاقات ہے او سفر پیو سرے دے یو دے سے ولے کے پیو میں رش کیا گیا مثلا مسائل نور دیر دے پجے وجہ بنے فلال تو پینڈنگ کے ہم وائی چاہ خبر ابو پینڈنگ دے
دا جنوبی وزرستان فاروق مسعود وائی دا کم از دا کون کو چی تعلیمی از دا کھڑی بدری دلی هغه وز د هیواد په نورو برخو کې مزدوري کوي
نو دو دلته په ډېر اشمر خان په ټان کې چین چې رشکی هم زیاتره سټوډنټانو چین چې رشکی خلاصې کړی یا دو رړې خلاصې د فروټو رړې د سبزی رړې باندې کار لګي دی او ډېر داسې دي چې هغه پکې ډرایور یې او کلینډر یې لپاره بار تا وته دي خو ډېر داسې چې هغه نن هم دا شوک لري چې موږ سبق یو په هغه سرټیفیکیټس نشته دا وی په دې دوه خپل سره سکولونه ته نشي تللی
د مسجد ځوانانو تنظیم یو مشر جمال حسین وای کچری د دوی تعلیمي ادارې هم داسې بندې پاتې شوې او په بندوبستی سیمو کې ورله هم څه متبادل نظام ونکړل شو نو دا به د دوی د نسل وجنې برابر وي
تعلیمي ادارې خو دې ته بندې شي د په وجه موږ مخته هو د په وجه موږ په نقصان تر څه بلې څه ویل کنا په چون تر تل نه موږ دا څه وایي چې دا او په موږ نه بندې شولې نو دا خو موږ بنیادی نسل کشی موږ زه د تا وایم چې موږ نسل کشی تا
لوزستان سره تعلق لرونکي ځوان جمال حسین وای د هیواد د نور وګړو په سیر
تعلیم د دوی هم بنیادی حق دی او کچری دوی ترې به برخې پاتې شو نو دا بنه یوازې د غسیمې بلکې د ټول پاکستان لپاره خطرناک خبره وي.
د جنوبی وزیرستان د زده کوونکو د ستونزې مې د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم ډایرکټر هاشم خان مخې ته کیښودی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په جنوبی وزیرستان کې د تعلیم پرې شوې لړۍ به بیا کله بحالیږي. نو هغه وایي
هاشم
صاحب کدارا تو وای چې په جنوبی وزیرستان کې دا وخت په کومو کومو سیمو کې تعلیمي ادارې بند دي او په کومو کې کولاو دي؟
ها یار دا خو داسې ده کنه چې لکه په غټو کې زموږ سره چې کوم مدر ده دا وان ایریا ده کنه دا زموږ سره کولاو ده پایګي کالجونو کولاو دي په کلم کولاو دي کنه داسې چې کوم دا مین لیدا ده وزیرو ایریا ده کنه مطلب مطلب فوجی عملیات شروع دی گیا نا پائے کے مطلب حاکم سال کی اس وقت بند اس مطلب پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن طرف ری اوپن کو گنا مطلب کی خدا سے یک دم سے کم دے سون کے داخ ہو درو کال سے تعلیمی ادارے بند بھی ہوتا جی جب دوبارہ دا سے تو یک دم ہو
یو وخت په ذهن کې ساتلې دی چې دا به د کله نه تاسو په مزه مزه شروع کولاول شروع کړي
بند پاتې شي دا یو سازان اور اگر ہر یوشے چی دی مطلب دے جا اثر مطلب دے جا سکولنوں کی فرنیچر مطلب دے جا سامان ومن دم سے ندگا شی سزانم ٹولا خود 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 شی تو اگر بیا ٹولا گنڈول و مشمان را گنڈے دلو مطلب جا ایڈی فیس ہم دستی کنا جا پا مزہ مزہ لگ لگ خلق رازی کنا پیا ٹول پیوزے باندھنے سے چیرہ مجھے سنگا ورسرا ورسرا عبادی دا کیجی انشاءاللہ جو سرا
هاشم صاحب کدارا تو وہی تاس بخبل مویل چې دغه خلق پټانګ پډی خان کې داسې د آی ڈی پیز چې شوی دی او په مختلفو کیمپونو کې مشته نو په دغه کیمپونو کې تاسو د دوی د پاره سره د تعلیم سره بندوبست کړی
نو د دې کې هدا څه چې لکه موږ چې کوم زمونږ د پښتونخوا کمی تعلیمي درې دي کنه نو اکثر ماشومان دلته داخل دي کنه نو بل موږ دا کوشش هم کړی دی چې تر مطلب یونیسف یا د کم ڈونر تغیر نو آئے کہ منگا مدد اٹینڈ سکولم بدل تینے کی جوڑ جوڑ کری اور لگا دا پاگا دا بانے خدا سے منگا فل فلی سکول نو اسلی جو کڑی ہو خیر ہی دا گا تعلیمی سلسلہ بسن اصل ہے اس طرح جاری ہے جانس
ہاشم صاحب تا سو ویل چھ پوانا کی او پدغ زینو کی سکول نو او تعلیمی ادارے کولاو دی نو دا سے پروگرام تا سو کوی چھ دغ کم سیمو کے پودی عملیات تی او دہا غزی معشومان راشی او دغ سکول نو کی اگوی تا سپدا سے پ خاص تو گا پ سپیشل بنیادونو باندے اگوی تا داخلو اجازت تر کل شی
بالکل دا من کڑی دی دا وانا چھ من سٹیگری کالج دے پائے کے زمون کا سر دو سر روغا چھ کم اند ڈگری کالج دے نو آغا مشمان دا سبق کوئی اور دا پر منگو سی دو ہاسٹلن شروع کڑی دی مدد چھ خدا ہو چون کہ ٹیمپریری طور باندے لگا دے لگا دل کو منگا تے مستقل نظام نہیں شو لے گا نا مجھے سن اس کی مطلب دا ہو ال ڈی کی جو شروع دی دا شانتی چھ دی ولا کے نہ بلے لا کے مشمان چھ چھی وی نو تے مطلب یاری پا تعلیم درو کے لخرے خس دی گا نا
صحیح
لگا مطلب سر مثال در کو گا نا سر رو کالج والا دا کے وانا کے سبق کوئی
هاشم صاحب لکتا سخپلو خبرو کې مویل چې د دې ماشومانو د دې زده کوونکو د دوه نیم کال ځای شو نو کچر بیا په سیمه کې د خدای امن راولي چې د غلط امن شي د خلک راشي نو دوی ته د دوه کالو د دې کمپنسیشن ستاسو پروګرام لري
په دې نومندو کې یو دا کړه د مطلب یل شه سای کې د هغه کې تاون کې د دې لپاره موږ اکسلریټډ لرننګ سنټر جوړ کړی غوا نه یو 25 موږ په نومندو په جوړ کې جوړ کړی غوا نه نو هغه چې دا شي کنه چې دا کم مشمان مطلب دا چې سکولونو نه او اور پدې شي دا کم هغه کې نو هغه کې موږ دا څه کوچ دی مطلب دا کم اس کم مطلب چې پرایمری لیول چې کورس هغه دی په یو کال کې وایي غوا نه هغه شان ته خوني شي ویل غوا نه لکه ضروري خبره او باز لوی مشمانی هغه سنه زه دا پر خپل تعلیم جاری ساتلې یو لږ ډېر کمی پږي نو هغه بیا چې کم سرټیفیکیټ ورکړي نو هغه بیا مخکې موږ کوشش کوم کې داخل کوو نو دا یو فوري تور باندې موږ سره دا یو هغه نو ان شاء الله دا پروګرام موږ
کوشش کو چې نور جنسو دمونږه دا وګورم چې ډیفیس څنګه راوپس کیږي او انشاء الله شیبه وتر موږ سټارټ کوو.
بل یو دا خبره چې کوم په سیمو کې دا نامنی دا اپوزي عملیات دی ولته کوم استادان یا کوم د تعلیمي ادارو سټاف یا کارکونکو نو د هغوی هغه نوکری ختم کړل شوی دا کنا هغوی به بیا دوباره اخلي دا غي بس تنظیم کوي.
نه هغه خدای څه دا لکه دا خو یو سره ساوځ نه کار او تقریبا ټول پټا سیمه دا څنګه دا موږ د څه کړی دي کنه چې کوم په هر جنسي کې دا څه تقریبا یو قسم صورت حال ده چې څه الله کې کولاو دي اوس مطلب بند دي نو کم بند اوس الله کو سکولونو سازان دي نو هغه موږ ته نه په نور الله کو کې کار اخلو موږ ته ریډیپلایمنت کوي نو هغه موږ ټول ریډیپلایټ کړی دي کنه یا داسې دي چې په بعضي ځینو کې موږ مطلب دا چې چېرته پوجره جمعات کې علاقه کې مطلب دا چلتا ماشومان سره څه طریقې سره مطلب دا چې استادان په خپل پرایویټ تور باندې مطلب دا یو سره څه سبق کوي کنه او زیاتره موږ دا چې کړی دي چې هغه موږ دا چې موږ کولاو لا کې دي
هشم صاحب په دغه سیمو کې داسې راپورونه دي چې څلور سوه او دوه څلوېښت سکولونه وسلوالو یا تباه کړي دي یا خراب شوي دي یا د منځه تللي دي یا ویجاړ دي نو د دوی د بیا رغونې تاسو پروګرام لرئ؟
پټاکې تقریبا څلور سوه او اتیا سکولونه چې کوم دي دا بمی چودونو کې دغه شوي دي یا تباه شوي دي نو اوس پورې خو زموږ سره په نارتو ساؤت کې د سکول بلا شوی بالکل نه دی کنه البته داسې دي چې په عملیاتو کې مطلب دی بل سکولونه خراب شوي دي کنه نو په هغې د دوباره بحالې لپاره زموږ سره خپل یو پروګرام دی هغه موږ سکول چې مطلب دی موږ یو ای او د سعودي ګورمنټ او مختلف ډونرز په باندې موږ هغې سره خبرې روانې دي او اوسه پورې موږ اوه اویا سکولونه چې دي ته ورکړي دي او پای باندې مطلب په جوړ مومندو کې خو تقریبا پای کې لس ډول سکولونه کمپلیکس شوي دي او موږ ته حواله کړي دي کنه دا پروگرام ان شاء الله چې کوم چې امن راځي او حالات ښه کیږي هلته وسره وسره بیا موږ دا دوباره تعمیر یا چې کوم ریکنسٹرکشن ورته وي نه هغه موږ کوشش کوو چې وسره وسره دا شیم شروع شي خو کوم ځینو کې چې سامان نشته نو هلته سکول جوړول او ما شنه چې سبا بیا دا کې لکه د مومندو کې موږ راځي شو کنه چې موږ نوي سکول نه جوړېږي دا جوړ شي نو مطلب ډېر تعمیر و هغه هم بلا شي کنه
صحیح
بیا موږ حکومت ته چیرته دا خو موږ جوړو دا بیا دا کیږي نو دنه خو نه جوړول خو دی کنه نو تاسو خبره چې خدای پاک دې صحیح امن راولي نو بیا ان شاء الله چې دا څه مسلې نه دي.
هاشم صاحب په کورم قبایلی سیمه کې او په دغه سره تړلې ورغزو کې خلک دا وایي چې په دغه سکولونو کې زیاتره امنیتی سرتیری یا فوجیان ځای په ځای دي د دې وجه نه هم دغه د تعلیم ډیره مسله ده غوښته نو دغه فوجیان د دې سکولونو نه وکړه وزي
دا خبره تاسو صحیح ده چې په بازه تعلیمي ادارې زمونږ فوجیانو نیولې دي خو هغه داسې نه دي هغه چېرته مطلب دی چې څو پټول هغه کې به لس دولس ادارې وي کنه پټوله فاټاکې داسې نه دي هغه چې چېرته ډېر ضروري هغې د هغې د بل ځای کې داسې هغې لپاره ځای نه ملوېږي نو هغه ډېر کم دي داسې نه دي چې ګرې مطلب دی چې په بشپړه توګه باندې نیولې وي کنه بلکې هغه ډېر کم داسې چې تی کدوکه داسې بار جنسا کې دوه دوه یا درې درې داسې سکولونه راغلي دي کنه کله مې انشاءالله چې دا ما تاسو ته وویل کنه چې دا ټول ځایونه د امن سره تړلي دي چې امن ان شاء الله راشي دا ټول خبره به بیا په خپله ان شاء الله چې حل شي.
په قبایلي سیمو کې په ډېرو هایر سیکنډري سکولونو کې یا کالجونو کې د ساينس استادان نشته او هغوی وایي چې دغلته نه لیبارټي شته او نه داسې د ساينس نو د دې لپاره د استادانو د بیا اخیستو څه پروګرام شته؟
اصل کې داسې ده چې موږ سره کوم زاړه سکولونه دي نو پای کې واقع دا مسله دا چې پای کې په خوا به موږ کوم هاي سکول نه وو په پای کې به د ساينس لپاره مطلب دی چې هغه چې ساينس لیبارټري ورته وویل هغه به مخصوص کمره به نه وه بس داسې یو کمره کې به ساينس امام پروت وو اوس پکې زموږ کوم څومره نوي سکولونه جوړېږي نو هغه کې به کېده موږ ساينس لیبارټري جوړو یو پکې کمپیوټر لیب جوړو کنه کمپیوټر لیبارټري او دا چې کوم زاړه سکول نه پای کې موږ سره امتحاني حال شو لیبارټري شوله لیبرري شوله دا شي نه پکې واقع نشته کنه دا یې لپاره زموږ خپل یو پروګرام دی هغه موږ میشن فیسیلیټیز ته وایو کنه ان شاء الله په کوم سکولونو کې دا میشن فیسیلیټیز دی پکې لیبارټري پکې نشته حال پکې نشته یا مطلب دی چې لایبرری پکې نشته نو دا مطلب دی چې د لپاره موږ سره ان شاء الله خپل پروګرام دی او موږ خپل چې کوم سره تر کېدی پروګرام دی هغه نه موږ دا میشن فیسیلیټیز زموږ ورته کوم دی ان شاء الله ته موږ ورکو بل تاسو خبره ده ساينس او سازان وکړل نو ساينس او سازان خو موږ سره فلال داسې ډېر کم نه دی او بارہ په بازي زینو کې مطلب دی چې نشته کنه نو هغه څنګه چې زموږ د برتول د طریقې کار تاسو چې زموږ د خبر کو سن خاص سره زمونږ یا زمونږ جاینټ کډر دی ګرانو اکثر د پکه مشن راځي یا موږ مطلب دا چې دوی حکومت کوي ګرانو وايي زمونږ به دا خپل دا ورکړي
ستاسو د جنوبی وزیرستان د هغو سیمو زده کوونکو ته چرته چې امن نشته داسې یو زیری ورکوي چې څومره وختونو کې ستاسو په ذهن کې شته چې دغه سکولونه به بیا روان شي؟
انشاءالله زمونږ د طرفه به مسله ده په ځان سره څنګه محمد او خاص کر چې دا کومې نوې حرکې په جنوبی وزیرستان کې راځي
اوریدونکو دعوت نن خپرونه ستونزې او سرکار کستا سهم ستونزې نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې وخت ماسپخین دونی بجې شوې دي. د مجید بابر نه بده خبرونه لنډیز باورو.
سپینه مانای وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما به افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن د سفر په وخت په افغانستان کې د 2013 کال وروسته د عسکرو د شمیرې په اړه څه فیصله اعلان نه کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تېره ورځ د غږ د رسم خلاف یو قانون منظور کړی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیارانو په سلسله کې به د رایې ورکوونکو کره کتنې لپاره کوڅه په کوڅه مهم سبانه پیل کوي. د پاکستان حکومت د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری اسلام آباد ته د لانګ مارچ لپاره تیاری پیل کړی دي. د هند دفاع وزیر کی انتونی په نوي دلی کې نن د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان د پوځ لخوا د دوی دوه عسکرو وژنه لویه حسابونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی هیله مند دي چې د پخواني سینیټر چک هیګل د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د نوي مشر په حیثیت د ټاکنې سره به د تهران او واشنگټن په اړیکو کې ښه والی راشي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو سوخ شبه دی د 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې د ژوندۍ بحث چې کوربه عبدالحی کاکړ دی او را سره په سټوډیو کې ناشته نو مایک غو تاسپارم چې خپل ملمانه معرفي کی او تاسو ته موضوع هم
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دا وخت د واشنگټن په سفر دی. که څه هم د دې سفر په اړه باندې دا ویل کېدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره به د 2014 کال وروسته هلته د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدو د شمیر په اړه باندې فیصله وکړي، خو نوې خبر پکې دا چې د امریکا د ولسمشر د امریکا د ملي امنیت ستراتیژیکي اطلاعاتو مرستیال سلاکار بن روډز ویلي چې په دې کې به د شمیرو پاړه باندې څه اعلان ونسی. د دې ترڅنګ بن روډز خبريالانو ته دا هم ویلي چې په افغانستان کې لسره د یو فوجي ساتلو له 2014 کال وروسته، یعنی چې یو امریکایي فوجي پاته هم نسی، په دې باندې هم ممکنه ده غور وسی، یعنی دا هم یو لاره کېدلای سي. البته دا خبره ده حتمی نه وکه. د افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته سفر ډیر مهم بلل کېږي. دغه ټول به په دې اوس بحث کې چیرو د مشال تورانا لاندې بحث کې. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد شاه سفر اسپر دی او د دې ترڅنګ را سره د افغانستان بل د سیاسي چارو کارپو عبدالستار سادت دی. تاسو سره کلی کوم احمد شاه صاحب زما سوږه غاوري. هلو هلو احمد شاه صاحب زما غاوري. احمد شاه صاحب تاسو ته هرکلی کوم په دې بحث کې. زما لومړی پوښتنه دا ده چې تاسو یعنی په افغانستان کې د حامد کرزی د امریکا سفر ته د افغانستان په اوسنی حالاتو کې تاسو ګوري دې ته څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زما په نظر خو د حامد کرزی سفر د افغانستان په اوسنی شرایط کې ډیر مهم او مهم تر سفر دی. هغه په دې خاطر چې موږ دوه مرحلې لرو، یو تر 2014 مخکې حالت او بل تر 2014 وروسته حالت. دا دواړه حالات د افغانستان لپاره هم د دې وړ دي چې باید دواړه لوري افغانستان او ایالات متحده امریکا سره کښېني بحثونه سره وکړي، او هم هغه تشویشونه چې په دې اړوند موجود دي هم اوس هم تر 2014 وروسته د دغه تشویشونو د رفع کولو لپاره باید دوی موثر اقدامات ترسره کړي، او د دې لپاره باید موثرې خبرې ترسره شي او موثر تلاشونه صورت ونیسي. په دې خاطر باندې نو په دې اوس مرحله کې د افغانستان او د امریکا ترمنځ خبرې ډېرې مهمې دي.
سمه ده احمد شاه صاحب، تاسو مننه. عبدالستار سادت صاحب تاسو ته مرکلی کوم. تاسو احمد شاه پر صاحب واورېدی، ستاسو په خپل خیال باندې د حامد کرزی د تیرو سفرونو په مقابله کې دغه سفر تاسو ته څومره ارزښت لري؟
اوله سلام کوم سفر ته تاسو ته ټول او اوریدونکو ته. د ولسمشر کرزی دا سفر د نور سفرونو سره د مقایسې مسله لاسته شي په یو ډول باندې مونږ کولای شو د افغانستان په اړه د بن په کانفرنس کې چې کوم تصمیم ونیول شو هغه سره مقایسه کړو، ځکه بن په کانفرانس کې په لومړي ځل د افغانستان د اوسنۍ ادارې بنسټ کې ښودل شو. له بده مرغه وروسته د لسو کلونو نه دا اداره لا هم د اقتصادي اړخ نه د نظامی اړخ نه د امنیتی اړخ نه او نورو بیلابیلو برخو کې په خپل پښو نه ده ولاړه. یعنی موږ اوس هم د نړیواله ټولنې جدي او کلک ملاتړ ته اړتیا لرو. نو زه داسې فکر کوم که هغه وخت کې د دې نظام بنسټ کېښودل شو او دغه سفر نه وروسته چې کوم تفاهم کېږي په کومو مسایلو باندې چې بحث کېږي هغه د دې نظام د بقا او د دوام مسله ده. زه فکر کوم نو ځکه ډېر مهم دی په دې سفر کې به فکر کوم چې په دې امنیتي تړون باندې بحث کېږي. مهمه مسله به په امنیتي تړون کې د مسئولیت مسئله د امریکایي سرتیرو د دې تر څنګ به د سلف ډیفنس یا ذاتي دفاع مشروع دفاع چې بولي هغه به وي د سرتیرو شمیر د سرتیرو اوسېدل هغه محالات چې په افغانستان کې دوی ته ورکول کېږي دا به وي. د دې په بدل کې به چې افغان دولت کوم شی دوی نه غواړي هغه به دای چې تر کومه اندازه چې موږ د ولسمشر سره لیدلی دي یا د هغه نظر هم پوښتلی دی موږ سره یې مشورې کړي ولسمشر په یو نظر دی چې ګویا په یو ډول باندې د افغانستان د جګړې مهار یا د دغه بحران په حل کې متحده ایالات لا هغه چټک یا رښتینی ګامونه نه دي اخیستلي. دې تړون په مقابل کې باید د افغانستان د ثبات تضمین باید افغانانو ته ورکړل شي. دا مسله به د انتخاباتو مسله به د امنیتي سکتور قوت به په اقتصادي بنسټونو قوت به د انتقال پروسه به چې د باندې به بحث کېږي
خبر دا پکې راغلی دی چې د امریکا چې کوم د ملي امنیت مرستیال سلاکار دی بن روډز هغه خبره کړې ده. یعنی بهرحال دا خو حتمی نه ده هغه هسې یو پوښتنه ځینې وسوله چې داسې ممکنه دی په افغانستان کې له سره یو هم پوجي پاتې نسی د امریکا. هغه وویل چې ممکنه ده یعنی پر دې غور کېدلای سي. پښتنه دا ده چې دا به اوس په افغانستان کې بحث کېږي یعنی په کچرته یو هم فوجي د امریکا غ په افغانستان کې پاتې نسی دا به د افغانستان د روان حالات لپاره ښه خبر وي بد خبر وي.
زخه لمړی سعادت صاحب ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم. دا فرموده ډیره درسته و په ټول اړخو کې مفصل صحبت وکړي خو دا یو نظر و. البته دا د هغه غوښتنې په مقابل کې ممکن وي چې د افغانستان دولت امریکایان ته د عراقیانو په شان مسؤلیت ورنکړي او افغانستان دولت پر دې باندې پاتشاري وکړي چې امریکایي عسکر باید په افغانستان کې د افغاني قوانینو له مخې محاکمه شي. نو ممکن امریکایان ودې ته زړه ښه نه کړي او بالاخره لکه د عراقیانو سره چې برخورد وکړي او عراق خاورې پرېښود افغانستان هم داسې کړي. خو متاسفانه چې د افغانستان او د عراق او زما په نظر ډېر متفاوته ده. اول دا چې په افغانستان کې که خارجان مطلق وځي چون په افغانستان کې نه د سولې خبرې تر اوسه کوم پړاو ته رسېدلې دي حتی شروع شوي هم نه دي او هم دولت په ډېر تجرید حالت کې د اولس څخه قرار لري او په فساد کې تر پزې پورې غرق دي. نو دغه عوامل دي چې او هم ټول تنظیمونه تر پخوا زیات هغه تنظیمونه چې واره کابل په ویرانه بدل کړی او ټول افغانستان کې پاتک سالاري ایجاد کړی او د خلکو نصر نه مال نه ناموس محفوظ وو هغه خلک تر پخوا ډیر واکمنان شوي دي. نو که چیرې نړیوال قوتونه په دغه سبې بندوباره حالت کې به لږې چې موږ د سولې په لار کې یو نتیجې ته ورسېږو به لږې چې موږ د آینده شفافیت په لار کې یو پیل ته ورسېږو او به لږې چې موږ یو خدمتګار دولتي اداره ولرو د افغانستان پیژدي. نو د افغانستان سرنوشت په زما په فکر چې د یوې یمې لسیزې په شان به وي چې بیا به کورنۍ جګړه وي. هر توپک سالار به د خپل زور د ښکاره کول دپاره او د خپل زور د ساتلو او د خپل موضع د ساتلو دپاره به افغانان وژني او افغانستان به بېرته په خرابه بدلېږي چې د دې نتیجه تاوان یوازې افغانان ته نه رسیږي، بلکې هم منطقې ته ممکن تاوان ورسیږي او هم نړیوالو. نو زه فکر کوم چې که دا عمل په دوه شکل ترسره شي دا به یو غیر مسؤولانه عمل.
احمدشاه صاحب مننه ډېره. ساده صاحب تاسو واورېدی احمدشاه صاحب هغه وایي، یعنی په یو بله معنا کې وایي چې یعنی د ډېر شان داسې دي چې هغه تشریح کول دي، سرته رسول دي، بیا د امریکا وتل نه وتل وایي د حالت کې یعنی ډېر به ګټه ونه رسي. ستاسو په خیال باندې په امریکا یو هم فوجي په افغانستان کې نه پاتې کېدل به له حالاتو سره مرسته وکړي؟
زه په دې باور نه یم چې متحده ایالات سرتیری دي ووځي د افغانستان نه، دا هیڅ امکان نه لري. من په تېرو کې هم د امریکایي چارواکو متناقضې څرګندونې اورېدلې، سپینې ماڼۍ یو څه ویلي، بیا پنټاګون بل څه ویلي، بهرنیو چارو وزارت بل څه ویلي، د امنیت شورا نه بیا کله کله بله خبره راوتې ده. اصلا دا هغه خبرې دي چې دوی داسې د ډېرې پراګندګۍ نه کوي، یعنی چې دوی ترمنځ کوم تفاهم نشته. دوی څوک دي؟ دوی هغه کمال هم په همدغه کې دی چې دوی په واقعیت کې داسې سیاست کوي چې سوریا د مسیر معلوم کولی ونه شي، معلوموی ونه شي. اوس افغان دولت ما خپله چې ولسمشر سره په دې باره کې ما نه ډېرو نورو تحلیلګرانو چې ورسره لیدلي، ولسمشر کرزي باور دا شی دی چې دوی ګویا که متحده ایالات په راتلونکي کې د دغه نوي نړۍ د مدیریت مسله مطرح یا مشري دوی غواړي په غاړه ولري، نو افغانستان کې د دوی اوسېدل حتمي دي. یعنی منطق هم ولسمشر کرزي سره دا خبر مني. البته امریکا هم ته دا مهمه نه ده چې دلته د دوی څه ډول فعالیتونه وکړي څه وکړي د اوس لپاره. مهمه د امریکا هم لپاره چې امریکا دلته یو مشروع سند له مخې هغه سند چې افغانانو سره لاسلیک کړی وي، دوی باید د خپل سرتیري یا خپل نظام مشروعیت حضور په افغانستان کې ولري. ځکه تر اوسه پورې په افغانستان کې د نړیوالو د سرتیرو یا خصوصا د متحده ایالاتو د سرتیرو د شتون یا د حضور د دوام مشروعیت په جنگ کې و، او جنگ امریکا ته هم نور اقتصادي نه ده، افغانان هم نور زغم نه لري. بالاخره که دا جنگ به مخکې شاید راتلونکي مدیریت د امریکا او د پاکستان او د نورو هیوادونو له سوې ووځي، له لاسه ووځي، او بیا یو بل بحران به منطقې ته راوړي. دنه هم دوی غواړي چې خپل حضور ته په همدغه سند کې مشروعیت ورکړي. دا خبره دی معقوله نه ده. موږ نه باید پرې باندې بحث وکړو چې امریکایان وځي. امریکایان په هیڅ وجه افغانستان نه سرتیری نه وځي، نه یوازې امریکایان، بلکې فکر کوم انګلیسان هم د خپل یو شمېر سرتیری وساتي، فرانسویان به د روزنې په برخه کې خپل هغه روزونکي وساتي، استرالیان به څه پاتې شي په افغانستان کې، او حتی جرمنان به هم خپل حضور په یو ډول باندې دلته وساتي. بنان موږ بحث داسې نه کوو چې دلته دوی نه پاتې کېږي. مهمه دا ده چې افغان دولت یا افغان نور د دغو سرتیرو چې هلته پاتې کېږي د دوی د فعالیت ډول، زمان بندي یې، شمېر یې، او سلف ډیفنس یا ذاتي دفاع یې چې هغه دننه په افغانستان کې د منطقې په اړه سره رقم ده، دې مسلې باندې بحث وشي. او تر ټولو مهمه د مسؤلیت مسله هم ده. مسؤلیت من چې تر کوم ځایه په جریان کې ولسمشر کرزی مني د امریکایانو سره، اما زمون توقع دا ده چې دغه مسؤلیت محدود شي په یو ډول باندې، لکه نورې نړۍ کې چې کوم ډول تجربه ده، په جاپان کې ده، په جرمني کې ده، چې هلته د مشترکې محاکمې او یا دا ده چې حدود د مسؤلیت ډېر زیات تنګېږي. مثلا یوازې دوی ټول چې دوی مسؤلیت لري د دې لنهخوا نه لري. او د دې ټولو په څنګ کې مهمه دا ده چې افغان دولت یا افغان ولسمشر په مقابل کې څه ډول غوښتنې لري.
دا خبره به ساده چې بل ژو چېړو تاسو ته به بیا زه راسم، تاسو خو تر څه هدما خل څه وویل، خو بیا به زه تفصیل کې بیا راځم. خو زه به همدغه پوښتنه له احمدشاه صاحب څخه کوم. احمدشاه صاحب، یعنی لکه ستار ساده صاحب چې وویلې چې یعنی افغانستان حامد کرزی تللی دی د امریکا سره ویني او ډېر مهم سفر دی، یعنی افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان دپاره هغه کمې ډېرې بنیادی او مهمې خبرې دي چې پر امریکا ډېر فشار اچولای شي یا سره بحث کولای شي چې هغه دې ته راځي کې څه سروې بني؟
خبرې خو ډېرې دي. یوه خبره د غوڅه خبره ده چې کرزی ممکن پر دې خبره ډېر فشار وکړي پر د مسؤلیت باندې د خارجي قواوو، چې هغه ښاغلي سعادت صاحب اشاره ورته وکړه. تر هغه وروسته دوی په پلان کې لري چې څه بنیادي پروژې امریکایانو ته وړاندې کړي، اول خپل فشار پر راوړي او بیا غوښتنې ورته وړاندې کړي. تر اوسه خو په دا لسو دولسو کلو کې کومه بنیادي پروژه په افغانستان کې نه ده عملي شوې، نه ده تطبیق شوې. نو تر دې راوروسته اوس افغانستان دولت نیت لري چې د امریکایانو حضور ته د بنیادی پروژو وړاندیزونه وکړي، چې په هغه کې مثلا د اوبو بندونه دي او د برېښنا توربینونه دي او ځینې داسې نورې مواصلاتې پروژې وداواچي چې دا د افغانستان د خلکو د اقتصاد د تحرک لپاره یا د اقتصادي ماشین د فعال کېدو لپاره ډېر ضروري خبرې دي. نو د افغانستان د خلکو هم غوښتنه ده چې د بنیادي او اساسي کلیدي پروژو غوښتنه د خارجانو څخه وکړي. خو د خارجانو غوښتنه هم شته، د امریکایانو غوښتنه بیا مثلا په افغانستان کې د قوي اداري فساد شتون هغو ته یوه ډېره ستره اندېښنه ده چې په مختلفو کنفرانسو او مجلسو کې ورته ویل شوي هم دي د افغانستان دولت دا تعهدم کړی دی چې موږ به شین پدیدې پر ضد مبارزه کوو، خو متاسفانه څه عملي ګام نه دی اوچت شوی. نو خارجیان هم یعنی امریکایان هم و افغانستان دولت و کرزي صاحب ته غوښتنې لري چې کډوالۍ باید عملي کړي، او د کرزي غوښتنې که د افغانستان د خلکو د ګټ پر اساس وي هغه د بنیادي پروژو تحقق وي په افغانستان کې، او د هغو تمویل دی چې غوښتنه د امریکایانو څخه.
سم مچا صاحب تاسو مننه. سعادت صاحب تاسو بهرل مچا صاحب واورې دي، خو تاسو هم دغه خبره راپورته کړو، خو دلته تاسو مخال ځینې خبرې پکې تشریح هم کې، خو دلته مهمه خبره ده چې آیا تاسو آیا معلومات هم څه دي کنه چېړنې پر ځای کې تاسو معلومات تر سره شریکه ده چې آیا حامد کرزی به د دې سفر په دوران کې د سولې، ځکه چې لزان سره د سولې د عالی شورا غړي هم بولی دي، هغه کمې خبرې دي چې دا ځکه چې د سولې عمل پکې ډېر مهم دی د ټولو خبرو پر مخ وړلو لپاره، چې هغه به غواړي حامد کرزی په امریکایانو ځینې خبرې ومني یا له امریکایانو سره هغه ماډل او هغه خبره بحث کړي.
مونږ چې په خپل ولسمشر کرزی سره لیدلی په مجالسو کې مونږ ته ویلي یا له تحلیلګرانو سره د یو میاشت نه مخکې ناسته درلودله، هغه کې دوی دا طرح کړل چې گویا یو ډول بدګماني یې د امریکایانو په اړه درلودله چې د افغانستان د بحران په مدیریت کې دوی لاس لري، په امنیتي کړکیچ کې دوی لاس لري. ولسمشر په دې اړه توضیح ورنه کړله که څه تمایل یې ډېر دې ته و چې یعنې جدان همغه د توطیې تیوري مسله یې مطرح کوله د امریکایانو له ادرسه، خو من په خپل باور تاسو کو خبرې وکړو هغه داسې که د ولسمشر غوښتنه په بل ډول باندې تعدیل شي، هغه دا یا تعدیل شي چې امریکایان لازم فشار چې باید په منطقې باندې راوستی وای چې د دولت د مخالفینو او یا د تروریزم د ځپلو سره یا همکاري کړی وای یا هغوی حد اقل مرسته ورسره کړی نه وای، دغه لازم فشار تر اوسه پورې متحده ایالاتو راوستی نه دی. اوس مثلا که ایران باندې فشارونه شته، هغه د دې لپاره نه شته چې د دولت د مخالفینو سره مرسته کوي، بلکې هغه د هغه دیش کلونو تحریمو تداوم ده چې ایران زغمی اوس د اصلي وسلې مسله ده. د پاکستان مسله چې جدي ده، پاکستان کې عملا اسامه بن لادن پیدا شو، هغه ووژل شو، ډېر نور ترهګر هلته ووژل شو، عملا د طالبان لپاره د ژبې ډېر خاص توګنځای دی. یعنی په ټوله معنا د افغانستان جنگ د پاکستان مدیریت کېږي، خو متحده ایالات هغه لازم فشار نه دی راوستی. شاید ولسمشر کرزی اوباما سره چې یو مسله مطرح کړي یا په مجموع کې امریکایي چارواکو سره، هغه به دای چې دوی د پاکستان د دغه وضعیت د تغییر لپاره څه تدابیر لري. په مجموع کې ولسمشر دا خبره ډېره واضح وکړه چې امریکا سره موږ تړون په یو حالت کې کوو، چې موږ تر ټولو مهم شرط ته دای چې امریکا د افغانستان د سولې او د ثبات تضمین وکړي، د اوسنی بحران باید ختم شي. زه فکر کوم تر ټولو مهم ټکی په کې دا دی. او بله مسله هغه د امنیتي سکتور مسله چې ولسمشر کرزی فکر کوم دا د امریکا نه شپاړس الوتکې غواړي، ډرون به غواړي یا د پیلوټ الوتکې،
چې امریکایان د دې کې موافق نه دي او مخکې نه مخکې دا خبرې رد کړي دي. خو د هوایي ځواک په تقویه کې، د امنیتي سکتور په تقویت کې به امریکایانو سره مرسته کوي. بله مسله چې سپار صاحب ورته اشاره وکړه، هغه د اقتصادي بنسټونو مسله ده چې په افغانستان کې باید یو باثباته اقتصاد رامنځته کېدلو لپاره هڅه وشي. بله مسله بیا د امریکایانو خوا ته ولسمشر به د انتقال مسله مطرح کوي چې 2013 کې دوی غواړي دا مسله ختمه کړي. خو د امریکایانو لپاره بیا د اداري فساد چې ورته اشاره وشوه، د انتخاباتو مسله، دا به مهمه وي چې امریکایان به د ولسمشر کرزي نه غواړي چې اداري فساد سره په افغانستان کې رښتینې مبارزه وشي. او بل د قدرت د سالم او سوله ییز انتقال لپاره باید د شفاف انتخاباتو لپاره امریکایانو ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي. دا هغه مهم مسایل چې بحث کوي. خو امریکایانو لپاره بیا نور مهم دا ده چې همدغه د تړون په جزئیاتو، د دوی د مرافعو په اړه، د دوی د سرتیرو په اړه، د مسؤلیت په اړه، دا هغه بحثونه دي چې په کلیاتو کې به مطرح کېږي. په جزئیاتو کې خو به بیا مداخله، یعنی په تړون باندې بحث کوي.
سمه ده سعادت صاحب، مننه. احمدشاه سپر صاحب، تاسو سعادت صاحب واورېدې، همدغه پوښتنه له تاسو هم ده کنه چې د سولې په عمل کې به، یعنی د افغانستان هغه کومې اندېښنې یا کومې غوښتنې وي، یا داسې یو ماډل وي چې هغه امریکایان ودې ته قانع کړي یا ودې ته وهڅوي چې هغه په دې کې کومک وکړي.
د افغانستان دولت خو د سولې په روان کې، د مذاکرات په برخه کې، زما په فکر دا مطلق ناکام روان په مستی اخیستی دی. تر اوسه پورې دوی حتی ودې ته نه دي بریالي شوي، پر دې باندې نه دي کامیاب شوي چې طالبان صرف او صرف د افغانستان د دولت سره و خبرو ته هم آماده کړي. د دې علت هم علتونه خو بیل دي، ډېر دي. یو د هغو څخه دا دی چې دوی د سولې دپاره داسې قاصدین نه دي انتخاب کړي چې هغه دې د طالبانو د منلو وړ وي، یا بیا طرفه خلک وي. هغه د جګړې طرفونه دي او د جګړې تر طرف باندې هیڅوک د خبرو دپاره باور نه شي حاصلولی. نو یو ډېر مهم شی چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ موجود دی، هغه بې باوري ده. ځکه نو طالبان تر اوسه پورې د افغانستان تر دولت چون باور نه لري، د هغه د سولې پر شورا باور نه لري، هغه مسلحین نه دي. نو ځکه وایي چې وایي زه د افغانستان د دولت سره خبرو ته بالکل نه یم حاضر. نو د افغانستان د دولت یو ارمان دا دی چې طالبان فقط یو اعلان وکړي او هغه دا ووایي چې موږ د افغانستان د دولت سره، د کرزي د دولت سره خبرو ته آماده یو. اوس دا غوښتنه د امریکایانو څخه ده چې امریکا دې پر طالبانو فشار واچوي چې هغه زموږ سره خبرو ته حاضر شي. خو زه فکر کوم،
یعنی امریکا څنګه فشار اچولی چې هغه د طالبان سره په جګړه کې اخته ده؟
زه هم دا فکر کوم چې دا غوښتنه په طالبانو اړه لري او نه په امریکایانو. خو دوی د امریکایانو څخه دا غوښتنه ترکیې، دا غوښتنه ځینې لري چې تاسې مستقیمن موږ د سولې په مشرتابه کې یا په رهبري کې واچوي چې دا د سولې مذاکرات زموږ په واسطه ترسره شي. په داسې حال کې چې د دوی مخه چا نه ده نیولې، ول دوی نه دي موافق شوي چې د سولې پر لار ولاړ شي. او هغه دلیل دا دی چې یو دلیل، البته نور عوامل هم لري، چې دوی داسې کسان نه دي انتخاب کړي چې هغه د طالبانو په منځ کې محبوبیت ولري، یا حداقل په بې طرفه شخصیتونو کې دوی مشهور وي. د سولې دپاره همیشه با نفوذه او بے طرف شخصیتونه پکاري. موږ وطن د جرګو وطن دی، د روغ جوړ وطن دی. او د روغ جوړ د فار هیڅ وخت د یو چا په لوی پرابل باندې اثر نه چاچولای، فقط بے طرف خلکو ته اساس ته. نو په دې ترتیب سره ویلای شو چې د کرزي دولت دا خبره ممکن هلته په امریکا کې هم کومه نتیجه ونه لري، په دې خاطر چې دا اثر د امریکایانو په طالبانو په دې برخه کې نشته چې امریکایي نشي کولای چې په طالبانو فشار واچوي چې تاسو په کرزي دولت سره کښېنئ.
مننه ساده چې تاسو څومره اتفاق کوئ د احمدشاه سپر صاحب له خبرې سره، ځکه چې دی وایي چې مثال امریکایان کېدای شي نیغ په نیغه باندې فشار واچوي، خو بیا وایي چې ممکنه به نه وي. ستاسو په خیال باندې امریکایان په طالبان باندې له کومې لارې څخه داسې فشار اچولی شي چې هغه افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي پر ځای د دې چې له نورو سره وکړي؟
دا خبره صحیح ده چې په عالي شورا کې هغه مسلحین چې باید دواړو خواو د باور وړ وای هغه نشته. دا به زه ومنم، مګر د یوې شېبې لپاره که موږ داسې فکر وکړو چې عمل ډېر بې طرفه او ښه خلک لاړل، نو سوله په افغانستان کې راشي یا کامیاب بشي. د فکر کوم چې موږ نشو کولای یوازې دغه قاعده باندې یا دغه فورمول باندې د افغانستان امنیتي بحران ته د پای ټکی کېږو. دا دقیقه خبره ده. زمونږ خپل وړاندیز څو ځله دا و چې د سولې په اړه د افغانستان دولت حرکت ډېر ارتجاعي او ډېر کامیاب حرکت نه و. د دې لپاره چې که موږ واقعا سولې ته تلاش کولی چې ورسېږو ورته، اوله مهمه خبره دا وه چې موږ باید یو زماني مدیریت رامنځته کړی وای، د بېلابېلو تجربو مثلا مطرح کړی وای. مثلا همدغه د عالي شورا تجربه وشوه، یو کال یا دوه کاله موږ همدغه پروسه په مخ بیایو، که نتیجه یې نه ورکوله باید اسیب شناسي شوی وای او بله شیوه ټاکل شوی وای چې دا کار ونشو. بله خبره دا ده چې د افغانستان د امنیتي کړکېچ یا د اوسني بحران یوازنی فکتور هغه په دننه په افغانستان کې نه دی. دا سمه ده چې دا د جنګ جغرافیه ده. دلته یو شمېر کسان دي چې عملاً د ولسمشر کردي دوه مرستیالان دي، یوې د احمدشاه مسعود ځای ناسته دی چې هغه هم د طالبانو په مرسته وژل شوی، او بل د عبدالعلي مزاري ځای ناسته دی چې هغه طالبانو مخامخ وژلی. کله چې د ولسمشر دوه خواو ته ښیو کیڼ خوا ته دوه کسان ناست دي، هغوی ځانو نشي قانع کولی د سولې په اړه. نو موږ ته به مشکل وي چې ووایو چې نظام بالکل متحد دی سولې ته، یعنی په دې برخه کې موږ مشکل لرو. بله مسله دا ده چې حتی تر داخلي فکتور هم ور هاخوا ته زموږ د منطقي فکتور د سولې او د مذاکرې په اړه مهم دی. پاکستان هغه غوښتنې چې لري د برتري حسې او هغه نیابتي جګړه د فشار جګړه چې متحده ایالات سره په افغانستان کې کوي، او هغه غوښتنه چې متحده ایالات نه لري هغه تر اوسه نه دي معرفه شوي. نو چې کله پاکستان قانع نه شي په دې مسله کې که تاسو څومره قوي عالي شورا راوړئ مسلې غړي راوړئ د دې مسلې د حل لپاره به مشکل وي. درېیمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې د متحده ایالاتو د انګلستان او د ځینو نورو هېوادونو مرافعو ته تعریف شوي نه دي په دې مذاکره کې. معلومه نه ده د هغوی موقف او دریځ ډېر څرګند نه دی، یعنې هغه نړیوال اړخ یا بدلسې ګونګ دی. زه فکر کوم چې دا ټول روښانه نه شي، واضح نه شي، موږ داسې فورمول پیدا نه کړو چې دا حل نه شي، نشو کېدلی چې موږ سولې ته ورسېږو.
ساده صاحب مننه ډېره. احمدشاه صاحب تاسو به څه وایسته چې د پاکستان اړخ ته کوم ذکر وسو د سولې لوی هیلیم لاغ سره تړلی دی، او دا فکر هم کېږي چې پاکستان په کې ډېر مهم رول لوبولای شي. حامد کرزی د پاکستان په اړه باندې امریکا څخه څه غوښتلی سي یا د څه د غوښتلو اراده لري، دلته څه بحث کېږي، معلومات سره وځي.
بالکل موافق یم. موږ خو یوازې د افغانستان د دولت غوښتنه د سولې په لاره کې د امریکایانو څخه مطرح کړله. د سولې پروسه په افغانستان کې یو پیچلې مسله ده، یوازې په افغانستان مړه نه لري. یوازې لکه ښاغلی سعادت صاحب چې وفرمایل، د سولې د عالي شورا په تغیر سره هم دا نه شي حلېدلی. ډېر بودونه لري. یو بوج هم چې ډېر معتبر بود دی هغه بهرنی بوج دی، بهرنی اړخ دی. په بهر کې خاصتا پاکستان او ایران دا دواړه زموږ ګاونډیان دي چې په افغانستان کې د سولې سره د راتګ سره د دې ګټه نشته. سوله طبعا هغه څوک غواړي، هغه څوک د سولې لپاره تلاش کوي یا کار کوي چې هغه په سولې کې ګټه ولري. کم کسان چې ګټه یې په جنګ کې وي هغه هېڅ وخت د سولې لپاره علاقه نه شي. موږ دغه قوتونه هم په داخل کې لرو. په داخل کې یو تعداد بي کفایت عناصر، زورواکي عناصر چې د زور د توپک په زور باندې مقامونه او امتیازات ترلاسه کړي دي هغه سوله نه غواړي. او هم په بهر کې زموږ د افغانستان سوله نه غواړي، پاکستان یې نه غواړي. که موږ دلته یو سوله ییز نظام ولرو، د جګړې څخه خلاص نظام ولرو، او خلکو ته خدمتګار دولتي اداره ولرو، نو موږ به اول د خپلې اوبه مهار کړو. کله چې موږ خپلې اوبه مهار کړلې او دلته مو بندونه جوړ کړل، دلته مو د برق منځته راوستی، دلته مو زراعت ته وده ورکړله، د دې معنا دا ده چې د پاکستان په خاوره کې به د غونه ځمکې شاریکېږي، وچېږي به. او هم دلته چې موږ صنعت منځته راوستی، موږ به دلته خپل تولیدات لرو او د پاکستان د واردات څخه به ډډه کوو. بیا به نو د پاکستان مالونه چیرې خرڅېږي؟ یعنې پاکستان او ایران غواړي چې افغانستان د دې د خامو موادو د خرید بازار وي او د خامو موادو د فروش بازار وي د همیش لپاره. او دا هغه وخت دی دغه ارمان تر سره کولای شي چې یو بې ثبات افغانستان ولري، په جګړه اخته افغانستان په خپل بغل کې ولري، نه یو باثباته او
سوله ده. امچا سپرسیب او عبدالستار سادات سیب ستاسو د دواړو ډیره مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. شرواز او شاو وخت تر تغړم او لدی سره د مشال تورانا لاندې بحث هم پاتره سیږي. عبدالکاکر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.